د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلزاد د سولې د هڅو د چټکولو په هدف یو وار بیا د سیمې په سفر وتلی او پرونې په دوحه کې له طالب استازو سره خبرې کړې دي. درنو دوستانو، ستړي مشئ، د ازادۍ راډیو یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه اجملند یم. کومه موضوع مې چې یاده کړه دا په دې خبرونه کې زموږ د سر موضوع ده. په خبرونه کې نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. صفی الله ستانکزی دروري.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لمرستیال او د سیاسي ډلې لمشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلی. د امریکا د ګارد شپېته سرتیری او شپږ چینهوک هلیکوپټرې منځني ختیځ او افغانستان ته د اکمالاتو د رسولو په هدف پرون له امریکا حرکت پیل کړی، او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ګواښ کوي چې که د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه په چټکۍ لیرې شي، د دې ویروس خپرېدا به یو وار بیا اوج ته ورسیږي. بشپړ خبرونه: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لمرستیال او د سیاسي ډلې لمشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین نن په خپل ټوټر پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی دی. شاهین لیکلی چې ډاکټر خلیلزاد او ملا برادر د قطر د بهرنیو چارو د وزیر مطلق القحطانی په حضور کې د بندیانو په چټک خلاصون، د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او د توافقنامې په بشپړ تطبیق اوږدې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلامیه ورکړې وه چې ښاغلی خلیلزاد به په دوحه کې د طالبانو له استازیو او په اسلام آباد او نوي ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره په لیدنو کې د شخړو د کمیدو او د بین الافغاني خبرو د ملاتړ لپاره فشارونه زیات کړي. اخوه د افغانستان جمهوری ریاست ویلي طالبان باید د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند لپاره د افغان حکومت او افغانانو غوښتنې ومني. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن پنځشنبه ازادي راډیو ته ویل طالبان باید اوربند ومني، ځکه د خبره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند یو مهمه شرط ده. د امریکا د ګارد شپېته سرتیری او شپږ چینهوک هلیکوپټرې منځني ختیځ او افغانستان ته د اکمالاتو د رسولو په هدف پرون له امریکا حرکت پیل کړی. د امریکا په اوریګن کې د ملي ګارد د قومندانۍ په اعلامیه کې راغلي له افغانستانه د سرتیرو د رایستلو پروګرام ته پام به دا سرتیری او پکې عسکر د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د اکمالاتو په برخه کې اغیزمن تمام شي. په اعلامیه کې د جنرال ویلیام پرندر په حواله لیکل شوی دغه سرتیرو د اکمالاتو په برخه کې ډیر فعالیتونه کړي او خپل وړتیاي خوده لیده. امریکایي سرتیری لدې مخکې هم د کووید 19 یا کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي په هدف په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت لارې لرو پروتو سیمو ته طبي مرستې او وسایل رسولي دي. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د کابل په شمال کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو وروستي عملیات بریالي بللي او ویلي دي چې د ترهګرو او د هغوی د تمویلونکو په وړاندې د شواهدو اندازه مخ په ډیریدو ده. صالح نن سهار په یو ټویټ کې د دغې مسلې یادونه کړې ده. هغه ویلي د افغانستان ملي امنیت د کابل په شمال کې د داعش خراسان او حقانی ډلې په ګډه هستي د بریالیو عملیاتو مبارکي وایي. د افغانستان مرستیال ولسمشر ویلي په دې عملیاتو کې د نیول شویو مهماتو په ډله کې د داعش ډلې مشوره چاړه چې د خلکو غاړي ور باندې پریکولي او هغه څوکۍ چې مقتول کس به د کمرې مخ ته پریکیناو شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي د چهارشنبه په ورځ د کابل په یو لسمه حوزه او شکردري سیمه کې د داعش او حقانی د ګډه هستي په څلورو پټنځایونو عملیات کړي چې په نتیجه کې 15 ترګر وژلي او اته نورې ژوندۍ نیولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ګواښ کوي چې که د کرونا وایروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه په چټکۍ لیرې شي، د دې وایروس خپرېدا به یو وار بیا اوج ته ورسیږي. دغه سازمان رئیس تدروس ادهانم ګبریسوس پرون ناوخته په یو ویډیوي پیغام کې په دې مسلې خبرې وکړې. هغه وویل هیوادونه باید ډاډمن شي چې د کرونا وایروس د تشخیص او قرنطین کافي امکانات په واک کې لري. په یو شمېر هیوادونو کې د کرونا وایروس د خپرېدو اندازه او ورسره د مرګونو شمېر کم شوی او له امله محدودیتونه په تدریجي شکل راکم شوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون او د ورلد میټرز ادارې د شمېرو له مخې په ټوله نړۍ کې تر ننه پورې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمېر شاوخوا 3,300,000 ته رسیدلی چې له ډلې 1,300,000 کسان ژغورل شوي، خو نږدې 2,400,000 کسان مړه شوي دي. د عراق پارلمان نوی صدر اعظم مصطفی الکاظمی ته چهارشنبه ناوخته په غوڅ اکثریت د باور رایه ورکړه. په دې ترتیب د عراق د نوی کابینې د تشکیل لانجه چې لمیاشتو میاشتو دغه هیواد د کرکیچ یو عمده دلیل بلل کیږي تریوي اندازي هوار شو. مصطفی الکاظمی د عراق د ملي اطلاعاتو پخوانی رئیس و د الکاظمی د نوې کابینې 15 نوماند وزیرانو هم د باور رایه خپله کړه. یوازې د بهرنیو چارو او د نفتو وزیرانو رایه وانخیستله. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګان ارتاګس په عراق کې د نوي حکومت او کابینې له جوړېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې امریکا به یاد حکومت سره مرستې وکړي. او په آخر کې هم دا خبره اوري چې یو ایرانی سړی د اوخ تشې د دغه هیواد د ګمرکاتو په رسمي لیست کې ثبت کړي او په عراقیانو یې پلوري. د آزاد اروپا د فردا څنګ د یو راپور له مخې حامد ترعیب وایي دی د اوخ یو لیتر تشې په $50 پلوري او له اتو میاشتو راهیسې 300 لیتره دغه تشې خرڅې کړي. حامد وایي کله چې غوښتل د اوخ تشې د صادرولو لپاره رسمي جواز ترلاسه کړي د کرنې او مالدارۍ ادارې مسؤلینو پورې خندل. د منځني ختیځ په تیره بیا عربو هیوادونو کې ځینې خلک په دې باور دي چې د اوخ تشې د یو شمېر ناروغیو په درملنه کې ګټورې تمامېږي. اخوا په دې وروستیو کې یو ایرانی چې ځان اسلامي عالم او حاکم هم باله په دې تور ونیول شو چې خلکو ته د اوخ د تشو د څښلو سپارښتنه کوله څو د دې په خبره په کرونا ویروس اخته نشي. د خبرونو پای
دوستانو زموږه غلا آزادې رادیو نوري خبرونه مو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې وربیا د سیمې په سفر وتلی او پرونی په دوه کې له طالب استازو سره کتلی. په دې اړه به تازه معلومات در سره شریک کړو. دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د کرونا ناروغۍ په وړاندې دولت څه تدابیر لري او همدارنګه که چیرته وضعیت هسې چې ملګرو ملتونو یې په ځینو بېوزلو هیوادونو کې اټکل کړی خراب شي بیړني اقدامات به څنګه کیږي؟ پر دې موضوع د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر له مشر رضوان مراد سره مرکه لرو. د کونړ پیښ درې اوسیدونکو وای کلونه وشول چې د اسحداباد او پارون ترمنز غزیدلې سړک کندو کپر او په بد حالت کې دی خو چارواکي ورته پام نکوي. په دې موضوع به ملسمه ریپورتولر وکړو. وخت نور ریپورتونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. په ونیزو پروګرامونو کې د ازادۍ رادیو او یونیسف د اداري هغه شریک پروګرام اوري چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او کور کله هم مه هیروي. دا د ازادۍ رادیو ده. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو د چټکولو په هدف یو بیا د سیمې په سفر وتلی. نوموړی پرون په دوه کې وولته له طالب استازو سره کتلی. طالب ویان سویل شاین وی له خلیلزاد او ټیم سره د بندیانو پر خلاصون او د بین الافغاني خبرو پر پیل خبرې شوې. ټاکل شوې ده چې ښاغلی خلیلزاد هند او پاکستان ته هم لاړ شي. خاطر پردیس پر موضوع له نورو جزئیاتو سره.
طالبان وی دی ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین سهیل شاهین نن په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په دې لیدنه کې د بندیانو پر خوشی کېدو بین الافغاني مذاکرات او د هوکړه لیک پر بشپړ تطبیق خبري شوه. تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې د خاغلی خلیلزاد د تازه سفر د پیل خبر ورکړ. په دې خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې خاغلی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو په اسلام آباد او نوې لیکه له پاکستانی او هندي چارواکو سره په لیدونو کتونو کې د شخړو د کمیدو او د بین افغاني خبرو د ملاتړ لپاره فشارونه زیات کړي. د اعلامیه لمخې خاغلی خلیلزاد سیمې ته د سفر د سې شنبې په ورځ پیل کړي. استاد افغان حکومت وې د توتريخوال راکمدل نه یوازې د افغان حکومت بلکې د افغانانو غوښتنه هم ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک هم د طالبانو نه دا غوړي چې تاوتریخوالې دی ودروي او د افغانستان د خلکو غږ د حکومت غږ د سولې لپاره دی اوربند لپاره باید بومني. نو د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې ډیر هلې ځلې کړې. موږ د نړیوال او خپل نړیوال متحدینو سره ګام په ګام مخته ځو ترڅو دغه فرصت نه خست استفاده وشي او هوا ته سولې راشي. خو په کار ده چې طالبان دي د افغانستان د خلکو غک د حکومت او د نړیوال غک د سولې لپاره ومني او تاوتریخوالی دی بند کی.
د ښاغلی صدیقی په خبره د بین افغانی خبرو پیل لپاره اوربند مهم شرط دی. لدی ورهاخوا د رویټرز خبری اژانس د راپور په حواله چې ویلی دی د خلیلزاد دا سفر په داسې حال کې پیلیږي چې د طالبان لخوا د حملو زیاتوالی او په دې هیواد کې د کورونا خپره شوې وبا د نوموړي هغه حد زیانمن کړي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر مخ وړلی. لدی ټولو سره په نړیوالو چارو کې افغان کارپو داوود مایر د خلیلزاد دې سفر ته خوشبینی ښیي.
د خلیلزاد صاحب کوم سفر چې پیل شوی دی په ډېر مناسب وخت کې دا سفر پیل ده. دا په داس حال کې ده چې د یو طرف نه د طالبانو بندیان خوشی کیږي، د بل طرف نه د حکومت کوم بندیان چې طالبانو سره دي هغه خوشی کیږي. د موافقتنامې بل جز د امریکایي ساکر وتل دي، هغه باندې کار روان ده او یو اندازه عملي شوی دي. یعنی د ټول شرایط په کتو سره دا سفر یعنی په مناسب وخت کې ده.
ښاغلی مایر وایي دغه ډول سفرونه کولی شي د بین افغاني خبرو لپاره لاره پرانیزي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شوي تړون له مخې باید افغان حکومت او طالبانو شپږ زره بندیان خوشي کړي وای، خو د بندیانو د خوشي کېدو په اړه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې د بین افغاني خبرو پیلېدل وځنډیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ملګر ملتو د افغانستان په ګډون د نړۍ په خوارو هیوادونو کې د کورونا وایرس خپرېدو ته ژور اندېښنه څرګنده کړې. وټکل کوي چې په خوارو هیوادونو کې به د کووید 19 ناروغۍ له دریو تر شپږو راتلونکو میاشتو پورې اوج ته ورسیږي. ملګر ملتونو د همدې لپاره په خوارو هیوادو کې د کورونا وایرس له امله د رامنځته شوي او رامنځته کېدونکو بحران لپاره د میلیاردونو ډالرو مرسته غوښتي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
ملګرو ملتو د پنشن بی پورز د 4 میلیارد او 200 میلیونه نورو ډالرو غوښتنه وکړه ترڅو د میلیونونو انسانانو ژوند وژغوري او د کورونا وایرس تخپرېدو مخه په هغه هیوادو کې ونیسي چې ځپل شوي دي. دا د هغو 2 میلیارد ډالرو سربیره دي چې مخکې ملګرو ملتو د مارچ په 15مه د هغو غوښتنه کړې وه او د دې مرستې نشتې نیمایي تر اوسه ترلاسه کړې هم دي. د بشری مرستو په برخه کې د ملګرو ملتو مرستیال مارک لوکوک په یو بیان کې وویل چې د کورونا ناوړه اغیز به پر هغو هیوادو زیاتې وي چې ډیر خوار دي. نوموړي زیاته کړه که چېرته سر له اوسه موږ لاس په کار نه شو نو بیا به دې ته چمتو کیږو چې شخړې به ډیرې شي، لوږه به زیاتې شي او فقر به پراخی شي. د ده په وینا قحطۍ تر سترګو کیږي. اټکل کیږي چې 6.1 میلیارد ډالر به د ډسمبر تر میاشتې د بشری مرستو ستونزې هوارې کړي. دا مرستې د افغانستان او سوریې په ګډون نږدې 40 هیوادونه رانغاړي چې جګړې پکې دي. د ملګرو ملتو د مرستو په دې نوې غوښتنه کې د پخوانیو وو هیوادو ترڅنګ پاکستان، بنین، جیبوتی، لایبیریا، فلیپین، سیرالیون، توګو او زیمبابوې ورزیات شوي دي. پر دې پیسو به طبي وسایل اخیستل کیږي چې د ناروغانو معایناتو شي او د هغوی په درملنه به پیسې ولګول شي. همداراز به د لاسونو د وینځلو میکروب ضد مواد اخیستل کیږي، اما په هوای به کیږي او افریقا، آسیا او لاتین امریکا ته به د حواله لارې بشري مرستې انتقال شي. ملګری ملتونه وایي چې پر دې مرستو چې غوښتنه یې شوې ده د کووید 19 ناروغۍ له امله چې د خوراکي موادو له اقتصادي بحران سره خلک مخامخ کیږي د هغوی غم به خوړل کیږي. د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتو مرستیال مارک لوکوک ټینګار کوي چې فوق العاده اقداماتو ته اړتیا شته. د ملګرو ملتو له اټکل سره سم شاید د کورونا وایرس له دریو تر شپږو راتلونکو میاشتو پورې د نړۍ په خوارو هیوادو کې اوج ته ورسیږي.
ملګرو ملتو نن د افغانستان په شمول په خوارو هیوادو کې د کورونا وایرس له امله د رامنځته شو او رامنځته کېدونکو بشري او اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره 4.1 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د کورونا وایرس له خاطر د رامنځته شوي او رامنځته کېدونکو اجتماعي او اقتصادي ستونزو د مخنیوي د چارو مشري د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ته سپارل شوې. د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو له رئیس رضوان مراد سره احمد شیبر مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې که چېرته له افغانستان سره د ملګرو ملتونو مرستې وشي حکومت به وار له واره کوم ګامونه اخلي. ښاغلی مراد په ځواب کې وایي
کله نړیوال مرستې موږ سره وشولې او هغه ژمنه چې مثلا نړیوال موسسو اروپای هوادونو او نورو سازمانونو کړی دي نو دغه اقلام زیاتیږي، یعنی په دې معنی چې د وچه ډوډۍ ترڅنګ به نور خوراکي مواد هم خلکو ته رسول کیږي او خلکو ته به توزیع کیږي.
داسې ویل کیږي چې ملګری ملتونه پر دې ټینګار کوي چې مرستې به دوی رسوي، افغان حکومت ته به یې نه سپاري؟ که دا ستونزه وي دا مرستې به ونه ځنډی شي؟
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړې استازې میرمن دیبورا لاین سره چې کله د جمهور ریاست لومړي مرستیال محترم صالح صاحب غونډه وکړه، نو هغې ژمنه وکړه چې د ملګرو ملتونو مؤسسې آماده دي چې له تاسو سره همکاري وکړي. یو شی باید د افغانستان خلک په پام کې ونیسي، هغه دا چې موږ د لومړي ځل لپاره له کلونو وروسته غواړو چې خپلو خلکو ته د مرستو رسولو چارې یا خلکو ته په دې سخته شیبه کې ځان رسول د افغانستان د دولت په محوریت او رهبرۍ وشي. یعنی دولت مسئول دی چې خلکو ته ځان ورسوي او خلکو ته وخی چې دا مملکت بے وارث او بے مالک نه ده. موږ د ملګرو ملتونو ټول سازمانونو سره خبرې امدا کړی چې تاسو کولای شئ موږ سره همکاري وکړئ، تخنیکی همکاري، مالی مرسته، د غراس د تطبیق او شفافیت په برخه کې، اما مشري به د افغانستان دولت کوي او ملګرو ملتونو دا موږ سره منلی ده او ملګرو ملتونو دا شمنه هم کړی ده چې دوی بل بلابل وزارتونو سره په انفرادي ډول هم همکاري کوي. د غراس د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي سره هم خاغلی صالح صاحب خبرې کړې او هغه غوښتي دي چې په ستراتیژیکو غونډو کې موږ سره ګډون وکړي او کوم ځینو کې چې اړتیا ده چې ملګری ملتونه همکاري وکړي هغه ځکه بل دوی غوښتل شي چې همکاري وکړي.
تر اوسه چې د وچې ډوډۍ ویش په ځینو شهرونو کې پیل شوی دی، شکایتونه شوي په تیره بیا د شفافیت پاړه مرسته
د شفافیت پړه واقعي پختنه مشته، زینو زینو کې اندېښنې مشته. پروسه په اول سر کې د حتمان مشکلات هم لري او بل وضعیت هم نورمال نه دی. په ټول نړۍ کې هم د خوراکي موادو د ویش دغه پروسه څرقم چې توقع کیږي په رقم پر مخ نزي. موږ هڅه وکړه چې فقط د ټولنې خپل خلک وای چې څوک بے وزله دی، مثلا ملا امام، د گذر وکیل، د خلکو استاذي، مدني فعالان، د غراز د کلو مشران، سپینګری مخاور، د موږ ته خلک معرفي کړي. په لومړی سرونو کې چې کابل کې کله دا پروسه پیل شو، زینو زینو کې شکایتونه ول چې مستحق خلکو نمونه په لیستونو کې نشته. نو بیا د لومړی ماون سه په هدایت باندې موږ ټول خروالانو ته هدایت ورکړ چې هر ورځ به لیستونه اصلاح کیږي او هر ورځ به کوشش کیږي چې مستحق کسان پنه خشي تر څو هیڅ څوک لدی ډوډۍ نه اقلن محروم پاتې نشي.
د وچې ډوډۍ د ویش په برخه کې روغتیا هم اندېښنه شته، ځکه چې په ځینو نن بیانو کې خلکو هغه نشتې دوه متره واټن د یو بل سره نه دی مراعت کړی چې روغتیایي مسؤلان د کورونا د ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره ټینګار پرې کوي. په دې برخه کې مناسب څه وایست؟
لومړی معاون صاحب د کابل خاروال د غراز د ټولو لوی خارونو له خاروالۍ وغوښتل، له ناحیو وغوښتل او د عامه روغتیا له وزارت نه وغوښتل چې اقلن دغومره وکړي چې هلته یو یا دوه کسانی، ځکه د هر نانوی مخکې اندازتن موږ ویل چې 200 کسان راټولېږي، نو د 200 کسانو ترمنځ هلته د واټن ایجادولو کې هغوی ته لارښوونه کې هم ناحیې، هم ښاروالي او هم ولایتي چارواکي او هم د عامه روغتیا وزارت مامورین باید موږ سره همکاري وکړي تر څو هم خلکو ته ډوډۍ ورسیږي او هم صحیح تدابیر مراد شي، چې امید دې په دې برخه کې به لا نور نظم او شفافیت رامنځته کیږي او هم صحیح تدابیر مراد شي. اما موږ په دې اړه د دې خطراتو له دې اندېښنو آگاهي او په کار کې څرنګه دا خطرات او دا اندېښنې کم کړو.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو د دفتر مشر رضوان مراد سره مو مرکه اوریده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستوني وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
د کرونا وایروس په موضوع کې پاتې کیږو. د بغلان د مرکز په یو لری پرته سیمه کې د یو سلبستری روغتون د رغونې چاري پنمای کې پاتې دي. دا د روختون جوړول لپاره ځای خلکو خپل سل جریبم زکه ور کړی. خلک وای په وار واري حکومت ته شکایتونه کړي خو د روختون د جوړونې پاتې کارونه لا هم نه دي پښپړ شوی. صالح محمد صالح پر ریپورت لري.
د بغلان ولایت د مرکز په لوخمړی د حسین خیل او سیمی اوسیدونکو وای دغه ته د یو سلبستری روختون د جوړولو چاري لڅ باندې وکړ رهیسی په ټاپه ولاړې دي. د روغتون د جوړولو چاري په 1496 مریض کال کې پیل شوې او ټاکل شوی و چې په دریو کلونو کې جوړ شي. د سیمې یو مخور حجر محمد ازادي راډیو ته وویل که څه هم روغتون ته ځای اوسیدونکو سل جری پمځکه ورکړي خو د روغتون د جوړولو کارونه د دوی له غوښتنو سره سره بیرته پیل شوي نه دي.
قراردادي ویلې چې زه دا په درې کلو کې رسوم، وو دا د څلور کال په باندې تیر شول، اوس په ټپه باندې کار ولاړ ده. موږ ته معلومات نه څه چې د په څه وایي چې دا کار درولی ولې درولی ده.
حاجی هر محمد وای دوی والی ولایتی شورا او د ولسی جرګې استازو ته ورغلی خو منډو ترړې نتیجه نه ده ورکړې. د حسین خیلو د گذر وکیل فرهاد احمد زئی وای د روغتون د جوړولو کارونه څه باندې 40% مخته تللی دي. خو ښاغلی احمد زئی وای په دغه ولایت کې ځینې زورواکان هڅه کوي اوس دغه روغتون بل ځای ته انتقال کړي. فرهاد احمد زئی وای چې دوی بل خپل هڅو ترشان نسی.
د ماده سې څوک نسته چې هغه دولت په چوکاټ کې وظیفه اجرا کړي یا دغه ټوپک په غاړه کې سیما شاته پښتیبانی وکړي. ماته ډېر ګواښونه سوي، یو وار نه دوه وار نه لس پیرې ماته ګواښونه سوي سه په دغه مسله کې ګوتې مو وهه. خو ما باوجود دې ما ورته ویلو چې سر مې هم لاړ سي دا روغتون بل دې جن نه پرېږدم چې لاړ سي. ولې دا د مونږه بغلان ولایت ته یو ډېر ستر د شرم ځای ده چې د مونږه واغله دې جن ازي بل چیرته.
د بغلان یو مدني فعال محمد جواد الهام د دغه سلبستری روغتون د جوړولو د ځنډ اومده علت په دغه ولایت کې موجوده مافیایي کړې غني. شغل الهام زیاته کړه
لباد مرغه د محلي ادارې د کمکارۍ لوجه نه عوامداراس د ځینو مافیایي کړویل د لاسوهنو لوجه د دې روغتون کار په ټپه ولاړ دی. په یاد ولایت کې ولس را پاسېدلی، مشران او ځوانانو خپل حق وختلی، خو لباد مرغه بیا هم د دوی غږ ته توجه نه ده شوې او د دې روغتون کار په ټپه ولاړ دی. موږ په جدیت او قاطعیت سره له مرکزي ادارې څخه دا غوښتنه کوو ترسو د یاد روغتون چې سلویک سلنه کار هم پر مخ تللی دی ټاکل شوي ځای کې د دې روغتون هغه کار بیا ځلې پیل او همدارنګه بشپړ کړای شي.
د بغلان چارواکو ویلي و چې پر دغه روغتون به څه باندې 280 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. دوی اوس د روغتون د جوړولو په چارو کې د ځنډ یو علت قراردادي شرکت ته د مالیې د وزارت لخوا د بودیجې نه ورکول شولې دي. د والی ویان نذیر نجم وایي وروسته له هغې چې په کابل کې مالیې وزارت د روغتون د جوړولو قراردادي شرکت ته د بودیجې ورکړه ودروله، شرکت هم د روغتون د جوړولو چارې په ټپه ودرولې.
د قراردادي شرکت هغه مالی امکانات ناچیز وو او د حکومت لخوا د قرارداد پر اساس دوی ته باید پیسې انتقال شي، ولیکن د وزارت مالیې لخوا نه دوی ته پیسې نه دي انتقال شوي. نو دا ستونزه ده. قراردادي شرکت د څو میاشتو را په دې خوا خپل رغنیز کارونه په ټپه درولي. مشکل البته د قراردادي شرکت لخوا نه دی.
د ولی ویاند وایي څرنګه چې د روغتون د جوړولو قرارداد په کابل کې سوی ځکه نو تر ډیره دوی په ولایتي سطحه اجراءات نسي کولی. خو د افغانستان د مالیې وزارت وایي د بغلان د مرکز د دغه روغتون د قراردادي شرکت بودیجوي چارې په مالیې وزارت پورې اړه نه لري. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدي ازادي راډیو ته ویل چې قراردادي شرکت دی دا موضوع له روغتیا وزارت سره شریکه کړي. هڅه مو وکړه چې د روغتیا وزارت نظر هم راواخلو خو ویان یې لا زموږ اړیکې ته ځواب نه دی ویلی. د نیو جان ګروپ په نوم قراردادي شرکت مخکې د روغتون د جوړولو په چارو کې د ځنډ علت په حسین خیلو سیمه کې ناامني بللې وه. خو د بغلان د والی ویاند وایي دا ناامني دومره نه ده چې د روغتون د جوړولو چارې ټکنۍ کړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د بغلان په لسګونو ځوانانو له ولایتي چارواکو د دغه ملکي روغتون د جوړېدو د چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
دا کونړ د پېشتري اوسیدونکو وای کلونه وشول چې دا صداباد او پارون ترمنځ غزیدلې سړک کندو کپر او په بد حالت کې دی خو چارواکي ورته هیڅ پام نه کوي. د رسان والی بیا وایي چې د پارون له لوري د سړک جوړولو کار پیل کړی خو د کونړ لور ته تر اوسه عملي چاري نه دی پیل شوی. دا موضوع تفصیل د ازادي رادیو خبريال روحلان وري په ریپورت کې.
د کونړ د چپی دریو مانوګي ولسوالي اوسیدونکو شکایت کوي چې د نورستان او صدآباد ترمنځ سړک چې د دوی په ولسوالي تیر شوی کندو کپرو په بد حالت کې دی. د دوی په خبره ک یو ناروغ ل چپی دری په موټر کې واچوي نو تر صدآباد چې را رسیږي ل بدو بتر شوی وي. د مانوګي ولسوالي قومي مشر سردار نبی نبی ازادي راډیو ته وویل
د پیش سړک چې ډیر زیات خراب دی، کوم مری چې راغ ځان راځي نه را رسیږي، ستونزه ده. د مرکز نه چې کوم جنت جی چلته وړي یو په طریقېږي دغه ستونزه ده. بل سړک چې خراب وي وطن ټول خراب وي، خلک اوس ټول خراب وي. پیش دری په لار باندې درې ولسوالۍ پرتې دي، یو یو ټاپور ولسوالۍ ده، یو ماڼونګي ولسوالۍ ده، یو د چپې درې ولسوالۍ ده. کوردر نه بیا پورته نورستان حد شروع کیږي، یعنی دویم ولایت هلته شروع کیږي.
دوی وای کونړ ته چې هر والی راغلی دوی ورته د سړک د خرابوالي په اړه شکایت کړی او هغوی ورسره د جوړولو ژمنې کړي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوې. د پیچ دری اوسیدونکي او مدني فعال بلال ساپی وایي
سرکونو د جوړولو لپاره کړه دوربین نه راوړي، کړه یو خوا کې دي، کړه بل خوا کې دي، خو همداسې وعده زموږ سره کوي چې د کار کې سادګي، هغه کار کې سادګي، خو هماغه زوړ سرک دی مریضانه چې موږ د کړه ولایت ته راوباسو ډېر په سخته راوباسو، لیکن دېرش منټه لاره، پنځه منټه لاره، دغه لاره موږ تقریبا د یو ساعت او تمامېږي زموږ لپاره. خو زموږ د مرکزي د بورډ ټولو چارواکو دا هیله چې موږ په دغه وعدو منو نه غوږیږو، دا سرک زموږ اساس کی.
عبدالکریم چې اصلا د چپې درې سوالی وسیدون کې ده، د اسداباد او پارون پر سرک موټر چلوي، وایي کرایه ځکه ډیر اخلي چې د سرک خرابوالي له وجې موټر زیات عوارض کوي، او که سرک جوړ شي نو دوی به هم کرایه راټی ټکړي.
دوی دوه چې کرایه زیات الو چې سرک خراب ده، سرک باندې چې ګاډي زی عوارض کوي، ګاډي کې سامانونه او سپیر پارټ قیمت ده، د دې وجه منګه کرے ولړلو چې کله سرک جوړ شو برابر شو منګه دا کرے چې دا به منګه نیم په نیمه راټی ټکو.
د کونړ چارواکي د پیچ دری او نورستان ترمنځ د سرک خرابواله منی او وای د سرک جوړولو د پاره لومړنی سروي بشپړی شوی او هیله لري چې په روان کال کې به یې چاري پیل شي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته د پنځشنبه په ورځ وویل
د کونړ لخوانه موږ منتظر یو چې سند پاجاما د صداوتا چې ملي سره په تفاهم باندې د سند بودیجې ته په کتو سره دا اعلان کیو، قرارداد ته ورکیو، شرکت راشي او عملانه چارې شروع شي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا وایي دوی له پارون څخه د سرک اساسي رغول پیل کړي او ډیر زر به د کونړ له ماڼوګي ولسوالۍ څخه د نورستان واما ولسوالۍ تر پولې د سرک ترمیم چارې هم شروع شي.
درې څلور میاشتې وروسته به اوله برخه باندې د قیر کولو کار شروع شي. اوس یولس اعشاریه اووه کیلومترو باندې کار شروع دی او په دې لنډ ورځو کې به انشاءالله لس اعشاریه اووه کیلومترو نورو باندې کار شروع شي. پنځلس کیلومتر نور د ډیزاین په اخر مراحلو کې دي چې هغه به هم د قرارداد ته ځي. د ماڼوګي نه پورته تر چپې درې ولسوالۍ پورې ډېر په خراب حالت کې دی. انشاءالله په راتلونکې اونۍ کې به په هغې باندې کار پیل شي.
د یادونې وړ ده چې د اسداباد او پارون ترمنځ غځېدلی سرک شاوخوا یو سل او شل کیلومتره اوږدوالی لري چې څلوېښت کیلومتره یې په 2009 کال کې د امریکا متحده ایالاتو د پیرټي په مالی مرسته د یونیک بلډر افغانی شرکت لخوا جوړ شو، خو د سیمې د اوسیدونکو د وینا پر بنسټ یاد شرکت خپل کارونه سم نه ول ترسره کړي او جوړ شوی سرک ډیر ژر بیرته کندوکه پر شو.
تاسو لا پیغامونو
ورځ ورځ حالات په خرابېدلو ده، پیښي زیاتېږي، د عامې روغتیا ویناو تاسو غوږ نه باسي. هر چا ته چې وایه فاصله مراد کا، فاصله ونیسه، خپل مشینه ډډه وکړه. هغه داسې اسلامي حکومت څنګه دی چې موږ اعلان ته غوږ ونیسو؟ دا د افغانستان خلک دي، دا اعلان ته غوږ باسي، نه قانون مراتوي نه شریعت مراتوي. هماغه چې جماعتو کې ډله ډله منځونه کوي، یو بل ته د مرض انتقالېږي، ورځ په ورځ حالات خرابېږي. د افغانستان حکومت به دې څنګه شاته پاتې دی؟ د حکومت بخانه نه مراتوي، دا سیلت دی. وسلام.
زمور دا رئیس جمهور صاحب څخه د لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې په خوده خوراکي توکو نرخونه ډېر زیات لوړ کړلي دي. د هېچا توان نشته، دغه فرض روژه ده، د دې توانو طاقت څوک نه لري چې په ساده اوبو او ډوډۍ باندې روژه ماته کړي. نو زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا نرخونه دې کنټرول کړي، هغه که د حل لارې څخه وي، دغه محصولات یې ورته افه کړي. کوم محصول چې پر خارجي توکو باندې راځي چې افغانستان ته واردېږي، دا باید معاد کې او د نورو همسایه هیوادو سره باید قراردادونه وکړي تر څو په خوراکي توکو کې د نرخو کنټرول شي او د هر غریب او مظلوم وسوځي ته ورسیږي چې هغه خپل د روزماتې والا خپل اولادو لپاره دا چې تر څو په صحیح سره د روزې مبارک مش پر دې باندې تیرسي نو اوس ډېر زیات نرخونه لوړ شوي دي. هیڅ یو کس نشي کولای چې خپل یو عادي ژوند یو عادي اشپزي د روزماتې لپاره برابر کړي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د خبرونو وخت شو. صفی الله ستانکزی د افغانستان او سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
سلامونه. لنډو خبرونو ته خراغلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لمرستيال او د سیاسي ډلې لمشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. دوی د امریکا او طالبانو د توافق په بشپړ تطبیق او بین الافغاني خبرو باندې غږیدلی. اخو د افغانستان جمهوریت ریاست وایي طالبان باید اوربند ومني ځکه دا چاره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره مهم شرط ده. د امریکا د ګارد شپېته سرتیری او شپږ چین هوک هلیکوپټري منځنی ختیز او افغانستان ته د اکمالاتو درسولو په هدف پرون له امریکا حرکت پیل کړی. د امریکا په اوریګن کې د ملي ګارد د قومندانۍ په اعلامیه کې راغلي له افغانستان د سرتیرو د رایستلو پروګرام ته په پام به دغه سرتیری او پکې عسکر د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د اکمالاتو په برخه کې اغیزمن تمام شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ګواښ کوي چې که د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه په چټکۍ لیرې شي د دې ویروس خپرېدا به یو وار بیا اوج ته ورسیږي. تر نن پورې په ټول نړۍ کې نږدې 38 لکه کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 2,24,000 تنه مړه شوي. د عراق پارلمان نوی صدر اعظم مصطفی الکاظمی ته چهارشنبه ناوخته په غوڅ اکثریت د باور رایه ورکړه. مصطفی الکاظمی د عراق د ملي اطلاعاتو پخوانی رئیس وو. د الکاظمی د نوی کابینې د 15 نوماند وزیرانو هم د باور رایه خپل کړې.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شي. ولی زو پروګرامونو ترازو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د اداري مشترک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مهیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخواله یا خشونت پر هغوی کومي بدی اغیزې کوي؟
خو داسې کم جرأت کې د غرض د چار څوګ یا پټه کوو کوي به ځان غلای کوي.
ولی کورنۍ له خپل بچو سره تاوتریخوالي کوي.
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوینه ویلې کېږي.
نن پام دی اکلا د کورنیو او ټولن په خبري اورو. قدر منو ولونکو، تاوتریخواله یو ټولنیزه مسله ده چې لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي. خو کوچنیان او نوی ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغیزمن کیږي نو پایلې هم د غوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوار لاس کلن نجیب لزان سره د خشونت پاړه وای
د موصل کیږي ورونه می وای او لکه ورور می د خورګان می وای پړ چې سم مخ تراس وای دی پیولی دی دا و ما وای خلاص شي شکریا پیغام چی درته چای تیز را چای ورترانو واردونه کی کور کې ناس مو مکتب ته نن تلن چراغ پلان اصحاب خراب پس وی ول په سر باندې دی جته سر روان مات په بیگ بوتلم شفخانی ته مور سر می روان پاسمان کې ډیره ول پلان
تو تاریخ ولا یو خشونت کدی هر چاله لوري وی پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. کچیر مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ور کوي دوی وو وهی او وټه کوي لروانی اړخې ډیر ځپی. خانم جان داسې و مور د چکل غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومان وي خوي مرکه می وسره کړي ورته واک شي.
خو کله انسان د ورته چې جوړو کې ظرف پرمزي چې پرې نه میږي بیا جګر نه سم وه هم کله چې به خو یاسم بیا وال کوم وشت کوم
په چی باندې وهی
یا پلاس باندې یا چپ لقه باندې یا پلخته باندې یا پلین باندې هر چی برو فرست
ای بکی گینه؟
ای بکی گی چنگه نه خواه ما خواه ای بکی گی
شنه خوله گذره دی اصاب دسی نارمال
که نکی گی دقیق جوش که چای نسیم کرو دیر بوج رو خوندی رو جی
نو کلتی ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کی گی؟
نه مشکل من نورم زیادی گی زرم از اوری گی چه ولی ما اوه ها اخو بال دی خیر ده دستی زم وردام دستی بزم بی اقلا اوما نورم زرم از اوری گی خب مگم دقیق وقت گیرن دستی فکر من لرسی دیت سیاه
بیا ورسته پیمانه؟
ورسته پیمان.
بلا ورس بیا ماشمان وحی؟
بلا ورس
تاسی ماشمان وحی کنه بیا ورته متوجه سوی دا صبر پس رفته کیگی؟
خود اسی کم جورته کیگی دا غرز دایده چه هر سوگی پرته کهو کندی بیا زان غلای کندی نوری ترس کندی بیم کندی چه بیتا کور کم لارس بیا مورم و یا شور را تا کندی
معمولا کله چه پا کورنیو که اقتصادی ستونزی بی نو کله چه ماشمان کم چغواری او مور پلاری نشی ورته برا برا ولی نو بیا لدوی سر خشونت که بی پا خشونت سر ماشم مراوی او یو دول غلی روزل کیگی چه بیا نه کورنی او نه هم طولنی تا پا درد دوا کیگی حال دا چه کچونیان دا راتون کی جوڑون کی دی پا دی اقلا نوری خبری لأفغان حقوق پو مریم زرمتی سخاو رو
و حال او تکول دا انسان نه پا شریعت که نه پا قانون که او نه پا طولنی زدود که مشروعیت نالاری زکه انسانان آزاد خلق سوی دی قانون او شریعت دیتا دیر پا لوال استرگ کتلی دی ماشوم توب دوره دا نوی زوانی دوره او دا زوانی دوره یه دیمو دسترگو پا بلانده تای کرده که چیر تا پا دغا دورو دا زوان که دغا افراد دا احترام و درانوی و ارتا قایل نسو دا افراد زان و رکوی او دا تل لپارا دا نورو لدیدنا زان وینی او همیش پا زان بندی هاگا وقت قضاوت کوی سی خلق دیما پا بارکت سوایی باره لوا دیگه زرب و شتم دی مور و پلار لخوانه دی موضوع پا برخه کسی دی ما دی ماشوم دار او یه خوخه نسو او زی و همسی ترسو دا بیا تکرار نکی که مور و پلار فکر کویسی ما وکوالای سوی دا ماشوم زل دی کار منکم مطلق پیشتبا که زکه دار هیچ وقت دی سبب نکی که سی فرد لیغ عمل نه رو گرزوی کوم سه دید یو تازاد یا دیو لج یا دیو پولاندی تر سرکوی. دی موگو طول و افغان و مند و پلرون و اغازیتاری نه سرمایه دی موگو اولادو ندی. طبیعی دست موگوارو خو اولاد ولرو. پیسی خلاصی گی؟ یه وقت تقاوت کیو که دیر امکانات مالیم امکانات ولرو که دستی سی کور ور وقتی و هر سران اولارسی. ولی دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي بنان د ماشوم سره باید په ډیر محترمانه برخورد وسي
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی دینی عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره
د ماشومانو د ښه تربیې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کی په آس ورول او بازی کول لامبو وهل د دې شیانو امر کړی ده یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې که چیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنی دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي بله هیڅ لاره پیدا نه شي نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي هغه معیوب شي یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم
دغه خپله کورنۍ کې چې کوم مور و پلار پیورژیږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب ماشوم ډېر ذلیله راځي ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ سو هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا سو په سترګو باندې ړانده سو زبانی وینا نشی کولای دا دی چشمانی دی مور و دی پلار طرف پی پشار ده
ایلت صدا ولی دا مور پلار خپل بچی وهی ناپوهی دا بچی شوخ دی ولی
بلکل دا ماشوم سی ویلی کی دل ناپوهی نویلی کی اگر څنګه ناپوینه ویل کېږي نه مور تعلیم کړی نه پلار کړی یغه نه شوخی چیرته سوی او صاحب ذاتی کوتا کوتا راواخله دبا یو تراواخله او دبا او دوبا او دبا او دوبا دا ل ناپوینه کېږي کچیرته د امور پلار سوا درلو د تعلیم درلو دی نو مخه ته به کینول شه بچی دا خط لیکه درس وای دا ټول ناپوینه دا ویل دوی تر شي دا څه زما ور تر شي کی
را سودیته چې پروانی له خاص کله چې کوچنای وهل کیږي راتل کیږي د څومره مړاوی کیږي څومره په باندې بد تاثیر کوي
ډیر ما شوم ته چې ته څومره رړ ون نږدې کې لاس په کشکاږي خکالی ورته کوي خلیباس ورا غونځي بازار کې چکر ور کوي ما شوم په خپل واده کوي د دې بدلیږي په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي هغه کوم ناستی پاسی چې له مور پلار سره د مینې او محبت سره لري کیږي موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه اولاد دشه ونازوله که یو ګل چې دی مړاوی نه شي دی نورم تازه شي د درویت نور تازه شي خو نن خلک دشه سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي ناتوانه دي د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي د تعلیم وسه نه لري د کتابچې وسه نه لري د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي ځکه هلته ناتواني ده
کراس دیته چې کله په دوی باندې فشار لار لوري نه بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې اخی آیا په داسې حالت کې بیا دوی مشکلات حل کیږي
نه که چیرته دا مور پلار پیورجک سی دا ماشوم باندې دوی دا خپل غصه وباسي هم مور پلار هغه مشکل حل نه سم مشکل نورم زیات سي داری یش په خوب کې چیغي وی بغاری وی نور وسوسه ورته پیدا کیږي موږ دا وایو چې په ماشوم باندې باید دی وسړای مور پلار او نور مشانان ډیر رحم وکړي او ډیر لپ وسپږي او نو مور ظلم پیو کې نه پلار پیو کې چې ماشوم د کنه پرکان د کې ګل دی شه ولی په دې باندې ظلم نشي
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې ماشومان سره توپ تریخوالی ونشي ځکه چې هغه سخت زیان اړوي د ماشومان خبرونه پای ته رسو تربیه خی چاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
دا ازادي رادیو در نوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو د کور کلی یو بل خبرونې ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې د روژې په میاشت کې له ډیرو سرکړو یا توند خوړو ګټه پورته کوي؟ د روژې په میاشت کې ډیر سرکړی یا توند تیز خواړه کوم تاوانونه درلودلی شي او په روژه کې باید له کومو خوړو ګټه پورته شي؟ نن همدا موضوع راسپړو. د دې موضوع د څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اوریدو ته ستاسې پام اړولم. قدر منه دوستانو د رمضان مبارک میاشت چې دیرش ورځې پکې روژه نیول کیږي اسلامي حکم او د ساینس له اړخه د روغتیا لپاره ګټوره میاشت ده. په روژه کې تنده، لوږه، ستړیا او بېخوبي ډېره وي، نو په یادو حالتونو کې د خپلې روغتیا د ساتنې لپاره باید روژه نیونکی خپلو خوړو ته ډېره پاملرنه وکړي. ځینې خلک کله چې روژه نیسي نو په روژه ماتي کې ډېر له سرکړو یا ډېرو تندو یا هم له ډېرو ثقیلو خوړو ګټه پورته کوي او د ورځې په لړ کې بیا له ستونزو سره مخ کیږي. په همدې تړاو د کابل لای تو سیدونکې غلام جان وای چې د پروژه ماته کې چتون د ترخه خواړه نوي روژه ماته خوان نه ورکوي.
د سید خورجانې چې زه پښنیم کې اکثر غوخه خورم، لوبیا خورم، د وروجه سره او سر ماخام سره کړی شیان خورم، لکه پکوړې، بولاری شو، پیرګی شو، خچ چکتی تریخ چور سره نوي قران کوي خې دغه مر کې خوند راکی. خو مریض ور سره يم، ډیر پازاب يم، دوره ور سره پازاب يم، میده مسوي کی په خېټه به درد دي، سر مخږيږي. ډاکټر ته لاړم، ډاکټر راته ول چې ته ترخه مخره، تا
سره کړي شیان مخره خو قرآن کې کیږي، بغیر له دغه شیانو قرآن کې کیږي، دا روژه بیخي خوند راکوي. نو پازاب یم خو څنګه او کب روژه ده مجبوره ده چې د درو شی ونخورم هم خوند نه کي. نو زه سره کړي شیان هم خورم، په پیشلمي کې لوبیا وریجې خورم، نو ډېر ورسره پازاب یم. خدای دې ورحمېږي، خو الله دې دا روژه په خیر را باندې تېر کړي.
د خوړو کارپوهان وایي چې د ګرمۍ په موسم کې د اوږدې مودې لپاره څه نه خوړل یا نه څکلو په صورت کې باید له فایبر لرونکو او پروتین لرونکو خوړو څخه ګټه پورته شي او کوښښ وشي چې د روژه ماتي په مهال نرم خواړه وخوړل شي. په همدې هکله د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري وایي چې دوی په روژه ماتي کې اکثره د نرم خوړو څخه ګټه پورته کوي. نوموړی زیاتوي،
زه د پیشلمي اکثره نرم وریجې خورم او ماښام کې همدارنګ سوپ یخنی اکثر سوپ او یخنی سره ډیر خورم، ځکه چې د معدې تکلیف لرم او ډاکټر همیشه ماته وایي چې نرم خواړه وکړه. نو بنا مکور کې همیشه خپل افطار اول په خرما سره کوو، بیا په زغې نه سوپ مو تیار کړی. سوپ خو مونږ نه چې کوم ځنه ورسه، بیا نرم خواړه نه کشر واش او یخنی سو یا کوم ترکاری باب دا ور سره تیار وي، هغه بامیا او یا بورانی، البته بورانی نه، هغه خرو خو هغه ډیر ترخنه، ځکه چې زما په مې باندې ډیر بد اغیزه کوي. او پېښلمی له محل بیا هر پېښلمی نرمي ورجه په خی سپینی ورجه، نو هغه یا له مستو سره له شدې سره،
نو هغه خرو الحمدلله روزه ډیر ښه په خوشحالي سره را باندې تیریږي. او د خدای له شکر گزارم تر اوسه پورې چې دا روزه مې نیولې دي، د خدای په احسان سره ډیر خطر شوی ده. او مطمئن ما کده غسه خپل خیال ساتو، خپل د صحت له خیال ساتو او نرم خواړو کنو، روژه به خطر سي. زه وینم بعد دوستان چا کنو لګولې چا یو سرته مالی وي خېټه خرابه ده، نو پیغام د معدې تیزاب مې شوای، نو دا ټول سبب همدا ده چې دوی احتیاط نه کوي.
پېښلمای کول دیني چاره ده او د روژې په مبارکه میاشت کې پېښلمای کول اړین دي. په روغتیاي ډول د پېښلمي ګټه دا ده چې د ورځې په ترس کې روژه لرونکي د لوږې او تندې احساس نه کوي. خو ځینې کسان بیا نه پېښلمای کوي او نه هم په روژه ماتي کې سم خواړه خوري، چې دا کار هم د انسان صحت ته تاوان لري. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکی عزیز باتور داسې غږېدلی دی:
زه پېښلمای نه کوم، ځکه چې عادت نه لرم، دوهم د خوبه را پاسېدل لږ راته ستونزمن دی، د ځوانۍ موسم دی، نو په دې اساس باندې پېښلمي ته هیڅ نه پاڅېږم. البته په کور کې راته وایي چې ته کمزوری کېږي یا مثال باید پېښلمی وکړې، خو بس خوند نه راکوي ماته. بل په روژه ماتي کې هم زیاته ډوډۍ نه خورم او په خپل کافي اندازې سره، نو کله چې روژه خلاصه شي وزن هم زیات کم وي او د کمزورۍ احساس یو څه اندازه کوم.
همداراز ځینې خلکو بیا څو ډوله خواړه مختص کړي روژه میاشته او کوښښ کوي چې په هر روژه ماتي کې ترې ګټه پورته کړي، لکه پیرکي، ترشي، اچار او داسې نور. په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکي هیله داسې غږېدلې ده:
په روژه ماتي کې خو معمولا دا چې ټول ورځ یو څه مونږ نه خوړنی، نو باید داسې غذا اوسي چې هغه حداقل نرم اوسي او هغه غذا هم باید ډېر خواړه باید ډېر په استګي سره خوړل شي. خو له بده مرغه بیا په افغانستان کې دغسې نه ده، ډېری خلک ترجیح ورکوي چې تند شیان، داسې شیان چې تریخ اوسي یا دا چې سره کړي شیان اوسي، معمولا دغسې خوري. که هر یوې موږ وګورو له خپل کور شروع کړو، دغه موضوع راته ډېره ښه معلومیږي. او معمولا په پېشنمي کې هم چې باید هغه خواړه داسې سپک اوسي او داسې خواړه اوسي چې زر هضم نه شي، مثلا یا وریجې اوسي یا داسې نور شیان. ډېر محدود کورنیو کې دا ده چې هغوی همغه خواړه چې ټول ویټامینونه لري، او دا چې موږ یو ورځ په لږه تیرو نو حداقل ورو ورو موږ په بدن کې جلسي، نو ډېری کسان بیا داسې هم نه کوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. ګرانه دوستانو، دا چې په روژه ماتي کې د کوم خوړو څخه ګټه پورته شي او په پېښلمي کې څه وخوړل شي تر څو د ورځې په لړ کې راحت اوسو، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صدیق کاکړ څخه کړي، چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
په
روژه ماتی او پیشلمی کې د کوم خوړو نه ګټه پورته شي ترڅو د انسان بدن سالم او صحتمند وسی.
پر روژه دی په روژه ماته دی په کجوره او خوږ شربت باندې وشي. کله چې روژه ماته شو ورپسې دی یو څو دقیقې وقفه وشي او خواړه باید ونه خوړل شي. ورپسې دی د سبزی دی وخوړل شي او ورځې دی وخوړل شي او د میوې څخه دی استفاده وشي په روژه ماته کې. مطلب دا چې په روژه ماته کې باید هغه خواړه وخوړل شي چې زر هضمیږي او په کم اندازه باندې وجود ته انرژي ورکوي. ځکه چې د پیشلمی او د روژه ماتی ترمنځ ډیر کم وخت ده او په پیشلمی کې باید هغه خواړه وخوړل شي چې زر نه هضمیږي او د زیات وخت لپاره وجود ته انرژي ورکوي، لکه غوښه شوه، لوبیا شوه، نخود شول، دال شول او دغسې نور خواړه. او په روژه کې باید له اچارو څخه، چکنۍ څخه او هغه خواړه چې سره کیږي په غوړو کې سره کیږي له هغه خوړو څخه باید په کم اندازه باندې استفاده وشي، ځکه چې نوموړي خواړه د معدې د سوزش، بد هضمۍ او د نورو آفاتو د رامنځته کېدو سبب کیږي. او د اچار څخه خو باید بیخي په کم اندازه باندې استفاده وشي، ځکه چې اچار د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي، په هفتو په ورځو باندې پاتې کیږي، نه استعمالیږي، نو کېدای شي چې د غذایي تسمم سبب هم شي.
ډاکټر صاحب، ډیر خوراک کول په روژه ماتي کې د انسان صحت ته یعنی ضرر رسوي کنه رسوي؟
په روژه ماتي کې باید په کم اندازه باندې خوراک وشي، ځکه چې تر د زیاتره اتلسو ساعتونو پورې معده خالي وي، کولمې خالي وي، هغوی فعالیت نه وي کړی. کله چې په زیات اندازه باندې خواړه وخوړل شي نو معده او کولمې نشي کولای، د هضمي سیستم نشي کولای دغه په زیات مقدار باندې خواړه دوی هضم کړي. ځکه ما وویل کله کجوري او شربت او سبزي څخه په روژه ماتي کې استفاده وشي نو په هضمي سیستم باندې به بوج نه راځي او د هضمي سیستم ناروغي به نه رامنځته کیږي.
ډاکټر صاحب، د روژه ماتي او د اصلي خوړو ترمنځ باید څومره وقفه وي؟ چې مثلا څوک روژه ماته کې بیا ځینې خلک دي چې دفتن خواړه ورپسې شروع کړي، خوراک کوي، بعض لاغه بیا لمونځ کوي، او ځینې خلک بیا روژه ماته یې بیا وروسته خوراک کوي، یعنی خواړه خوري.
دغه دوهم ډیر ښه میتود ده. لومړی دی سنت طریقه هم دغه ده، روژه دې ماته شي، خوږ شربت دې وڅکل شي، ورپسې دې هغه پنځه رکعت لمونځ زیاده شي، دغه پنځو نه تر لسو دقیقو پورې وقفه کوي شي، وجود ته به سناسه انرژي به ورسیږي، هغه ګلوکوز وجود ته ورسیږي، د هغه څخه وروسته دې بیا کومه مکمل غذا چې ده، مکمل ډوډۍ چې ده، هغه باید وخوړل شي.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک بیا پېشنمای نه کوي، وایي چې مثلا د ورځې په لړ کې زه په تکلیفې ګم او یعنی ماته مشکل جوړوي، د پېشنمای نه کول صحت ته څومره ضرر رسوي؟
پېشنمای نه کول هر چا ته تاوان نه لري. که څوک په زیات د چا وزن زیات وي او غواړي چې خپل وزن کم کړي، کدی پېشنمای ونه کړي نو ښه خبره ده. هغه کم خواړه چې په ماښام کې خوړل دي هغه انرژي کولی شي چې د ماښامنۍ پورې تر روژه ماتي پورې د انرژي ورکړي. خو که چېرته یوه حامله مور داسې کوي چې پېشنمای ته نه راپاسېږي او دی ډوډۍ نه خوري، نو دا د حامله مور دپاره هغه ماشوم چې د مور په نس کې ده هغې ته ډېر زیات تاوان رسېږي، ماشوم په سوی تغذي باندې اخته کېږي. نو هغه څوک که وزن کمول غواړي پېشنمای دې نه کوي، او هغه څوک چې کمزوري وي، اوږدمهالې ناروغۍ لري، یو څوک د تور زیړی لري، شکر لري، لوړ فشار لري، دغه خلک باید خامخا پېشنمای باید وکړي.
ډاکټر صاحب، ځینې خلکو بیا ځینې خواړه مختص کړي دي روژې ته، لکه مثلا پیراکي دي او سرکړي شیان دي او پکوري دي، آیا تنادم دغه خوراکي توکو نه استفاده وشي که نور خوراکي توکي هم؟
د روژې لپاره باید یو خاص غذایي رژیم باید جوړ نه شي. کوم رژیم چې موږ د روژې څخه بغیر اخیستو د هغه رژیم څخه که استفاده وشي، په کم اندازه باندې غوړي باید پکې استعمال شي، سرکړي خواړه باید پکې زیات ونه اوسېږي، اچارو څخه، چکني څخه، دغه غذاګانو څخه باید په کم اندازه باندې خوراک استفاده وشي. نو د سرکړو شیانو او د اچارو چکنۍ مختص کول د روژې لپاره دا به یو ښه غذایي رژیم بنوي.
په پای کې څه وایي لرې دوستانو ته چې په دې روژې مبارکه میاشت کې څه وکړي؟
د روژې مبارکه میاشت ده، او بل دا چې د زیات مقدار خوړو څخه باید ګټه ونه شي، په کم اندازه خواړه باید استعمال شي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب، کور ودان. عزتمند دوستانو، دا د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست؟
جرګه خو
زموج رسم دی یو ستر علامه ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښې کړم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مسافر غنده والا اړما ماتمه ده غرور هه وسوال غر غنده والا اړما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غنده والا اړما غلې دې کوڅه کې مسافر غنده والا اړما ماتمه ده غرور هه وسوال غر غنده والا اړما سمر سخت مزل و پا سخت یوم پیدا کرلے اس دی دروازہ کی مرا ور غندے والا اڑیم سوایم غد من اوزی زړه کانه کړم ولار شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې ژوند زده یم ورسته لکلو نو د غږ واورم را نه و پخته سوکه زه به څنګه درته وایم چې زه یم زل وکړم درناو تختم زما ګران استاد دي د نهيله مې برباد شوا هر یک دی مې وجود احساس او ما چډار شوم استاد نظر کر کرانه هر ورا یاد شوا سوایم غگمن زی غله د کوڅه کې مسافر غنده ولاړم ماتم ده غرور یو سوال غر غنده ولاړم سمره سخت مزل و په سخت یو مفرا کړلې اوس د دروازه کې مر ور غنده ولاړم
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو